په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور 19 د می میاشتې 9 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نږدې 600 افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستنسیوي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون کړي. په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې 14 کورنۍ هم شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنیسوي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابلس ولې په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندراب په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلولو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبله وشتو خبره رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه له دوی سره شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دو دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبه پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورت له کوره ونه وځي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې پرون یې د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړه. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکلی چې یو لس کال مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل سوې دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریه له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکړي. دغه راز بر روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو ګمرکي تعرفه لري کړي. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ایثارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی. د اوکراینی ځواکونو یو قومندان سیاتوسلاف پالامر یو آنلاین کانفرنس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتمبوي. د راپورونو پر اساس په ازوفستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایثار دي، که څه هم روسیې د 3 ورځو لپاره اوربند منلی و، خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. په دې ساعت خبرونه کې دا راپورونه هم اورید. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی د شوزو په وړاندې د طالبانو حکومت د دریس په اړه وایي
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان
له بعد مرغ طالبان شوزو ته د افغانستان د نیمه نفوس او د پام وړ کې تدې په سترګه نه ګوري.
د ملګرو ملتونو یو ځانګړي راپور ورکوونکي انتقاد کړی چې طالبانو پر شیوه وګړو د بریدونو په تړاو مناسب اقدام نه دی کړی. خو طالبان وایي
د ډیرو پیښو امین پیدا شوي دي، ډیرو نورو اوس هم په کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نو پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي.
د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت لري.
برق ته ډېر اړتیا ده، ځکه نوي پیسه د کارونه په برق باندې اجرا کیږي.
په خوست کې د کرکټ یو ورځنی لوبې پرون پیل شوې چې ګڼ کسان یې لیدو ته ورغلي وو. خلک شکایت لري چې د بانکونو کارونه لا هم حادثې ونه دي. د امریکا لومړی میرمنې اوکراین ته د سفر پر مهال ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید ودرول سي. د ورکو عزیزانو پروګرام د خبرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وای د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د شوزو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیره حمیدی تیر شپه د خبره ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او لکوره د شوزو پر وټولو محدودیتونو د دې اندیشنې ډیری کړي. د طالبانو حکومت د شنبې پورز شوزو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه لکوره ونوځي. سپی ولاستانګزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو غبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او لکوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیره حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمای نفوس او د پام وړ فیصدی په سترګنه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمای نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بعد مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او به ضرورت له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د برخې مرستیاله هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د خزو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د خزو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د خزو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو اجازه نه لري. د خزو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، خزو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خزو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
ومردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیره حمیدی ویلي چې د حجاب جبري کولو او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندیشنې زیاتې کړې دي. اسمت څاروان د ښځو د چارو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې. طالبانو د ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ په داسل کې چې طالبان د خپل نور افراطي اقداماتو په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. دا ډول اقدامات به د دوی لپاره څه نتیجه ولري؟
د حجاب کلمه اصلا په قران کې ذکر شوی نه ده، بلکې کوم آیات چې د حضرت پیغمبر د میرمنو په ارتباط راغلی او دوی سره رقم باید پرده وکړي په دې خاطر چې مشرکین دوی ته صدمه ونه رسي یا مزاحمت ونه کړي. فقهاو په دې باندې ګټ چې د حجاب په ارتباط باندې اختلاف نظر موجود دی. د فقهاو ترمنځ حدود نوعیت اما په مجموع کې کوم چې دی ور باندې اجبالري هغه داده چې د سیو آزاد یا پراخه لباس تر څو د یوې مرمنې یا د یوې جلکۍ ټول وجود پوشش لاندې راولي. معلومدار مخې لوس باید بي او لاسونه لوس ساتل شي چې دل دینه استثنا ده. داسې طالبان ولې د مسله اجباري کې یا مخصوص په چادري باندې اصرار کوي؟ د ټول دوی مغه پسلغه دودیز او کلیشه ای افکار دي چې لغنه متاثره دي. متاسفانه دوی سي دغه شل کاله په پاکستان کې پاتیو کومه درس کې دوی ته تدریس شوی دی. څه رقم چې دوی ذهنیتونه جوړ شوي همیشه ښځه په اصلاح ورتل چې یا د ګور ده او یا د کور ده. تعلیم یې ورته اجباري نه دی ګڼلی، فقط دومره ویلي چې باید مثلا دیني تعلیمات وکړي، په کور کې پاتې شي او د باندې د نزي او څه رقم لباس واغوندي. ان دغه ټول هغه نو تدریس دوی ته شوی بالاخره په همدغه شکل دوی اظهار کړ ټولنې ته. او په دې کې بدون شک په داسې نظر په دا رقم نظریه وکړي د افغانستان د دښمنانو یو ستر استراتیجیک اهداف نغښته ده. لومړی داسې د خپل طالبان باید څومره منځوي شي. او دا مپسته وابسته صرف یو پاکستان ته پاتې شي، یا پاکستان وکړه چې د دوی نمایندګي په بنګلي ټولنه کې او دنیا ته وښي چې خو طالب دا رقم یو څوک ده او تاسې هر څه که غواړئ چې د افغانستان په ارتباط وکړئ تاسې دا معامله باید موږ سره وکړئ. نو دوم هدف چې د زما په اند په دې کې نغښتی ده چې هر څومره د افغانستان کې خلک پسله د فشار لاندې راسي، څومره چې مثلا تنګ نظره مخته شي، موږ هومره یو مملکت شاته پاتې کیږي، موږ هومره محتاج او احتیاج پاتې کیږي.
څه فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په دا ډول اقداماتو غواړي چې عکس العمل وشي؟
زما پان فکر نکومه چې طالبان با دا سخت دریزی یا دا جل فرامین چې دوی صادروي دا په دې خاطر باندې چې په نړیواله باندې فشار راوړي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، او که چیرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدتري د اشتباه وي او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کې محدوده کې محرومه کې د دې لپاره چې بهرنیان دوی په رسمیت پیژني. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان لمنځ یو لوی واټن راځي او دا به یو لوی ستونزه وي، لوی ننګونه به وي طالبان لپاره، او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمښت نه ښیي، لا به دوی پسله تاثیرات پر باندې واځي کې او په رسمیت باندې به هم نه پیژني. او زه فکر کوم د دوی دا رقم کاروایان باعث دي کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات هم لا نور لمن وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ښځو د حقونو د چارو فعاله شینکۍ کډوخیل ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د هغه پوینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حمله چې د اکثرو مسولیت د اشتلې منلې دوام پیدا کړي او خلکو ته په دې اړه مناسب جواب نه دی ویل سوی. بنت دا خبره پرون په ځینو ټویټونو کې کړي او پر سید الشهدا شونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مهال سوی وو. نور د سپیولا ستانګزی پر راپور کې
د کابل ویدیز د غاڼو خنړیو بریدونو شاهد دی. خود سید شهدا پر خونځي برید ځکه ډیر پراخ برګونونه او پارول چې قربانیان اکثر د خونځي وړې انجونې زده کوونکې وي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنت پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنت ویلي د سید شهدا د خونځي د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2021 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بمبرید وشو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمی چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان ووژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنت نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثرې مسؤلیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنت ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولای شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شو یو ادوال ته ډیر متوجي وي، دغه په ملکی جینو او دغه داس جینو باندې د عبادت ځای دی، د تعلیم ځای دی، هغه ته حمله په سہولت سره تر سره کړي او وجدا وس دوی داس جینو نه کړی سره عامه جینو دی، بالکل التمخ کې نه امنیتی تدبیر وجود نه درلود. د ډیرو په خو عاملین پیدا شوی، د ډیرو نور وسن تر کشف لاندې دي. ان شاء الله د عیشی پدیده به ځپل کیږي، نو پرې خودل کیږي چې تم ځان واړي.
لختر مخ کې څو نه په کابل، بلخ، کندوز او نور سیمو کې جماعتونه، تکی خانی او خانقاوې په نخښ شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. دا اکثر د غبردونو مسولیت د عیشی اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو لدی ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزورې دي، د بشري حقوقو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
په داس حال کې چې د طالبانو د بیا واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر افغانان وایي چې د بانکونو فعالیتونه عادي سوي نه دي. د خصوصي بانکونو ځینې ګډونوال وایي چې اوس هم د پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک د ځینو ستونزو په منلو سره وایي چې دوی د بانکي نظام په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبیدالله عبیدی چې په یو خصوصي بانک کې اکاونټ لري وایي سره لدی چې طالبانو د بانکي نظام د عادي کېدو ژمنې کړې وي، خو لا هم د بانکونو ګډونوال د پیسو په اخیستلو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي خلک باید د پیسو اخیستلو لپاره په نیمه شپه وخت واخلي، او کله چې ورځې له خوا نوبت رسیږي له $200 او یا هم د 40 افغانیو څخه زیاتې پیسې نشي ترلاسه کولای.
فیلان بانک ها
اوس مهال هغه بانکونه چې ډالری اکاونټ پکې ولري له 200 زیاتې نه درکوي، او له افغاني اکاونټونو څخه تر 40 افغانۍ اخیستلای شي.
د کابل ښار بل وسیدونکو کاظم او د پنشیر ولایت وسیدونکو مریم لورته حالت سره ټکوي.
د اوس لپاره د ځینو بانکونو نمائندګان فعال شوي، خو ستونزې په ټولیزه توګه نه دي حل شوي. کله چې بانکونو ته ځو باید په نوبت کې ودرېږو.
مردم به راحتی داخل
بانک زموږ خلک په اسانۍ سره بانک ته نشي ننوتلی. په دننه بانک کې محدودیتونه زیات دي، په بانک کې بیروبار زیات دی. خلک درې څلور ورځې وړاندې خپل کارتونه په نوبت کې کیږدي او باید انتظار وباسي.
نمیتونه زو پول بکشه، یک روز مکمل د پشتو بانک منتظر میمانه.
د دوی په وینا د پیسو برېښنایي ماشینونه یا ای ټی ایم هم سم فعالیت نه کوي، او د کابل ښار په ځینو ځایونو کې فعال دي. د طالبانو د مرکزی بانک د ورستي پریکړې په اساس هر هغه ګډونوال چې په بانک کې اکاونټ ولري کولی شي $400 او یا هم 1500 افغانۍ له خپل حساب واخلي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې د بانکونو په برخه کې د ډیری سوداګرو ستونزې حل شوې دي. د دې خونی مشر توکل احمد یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سوداګر اوس مهال پرته له کومې ستونزې کولی شي خپلې پیسې له افغانستانه بهر ته ولیږي.
وزارت خزانداری امریکا اعلان کرد که همو افغانستان آزاد
د امریکا د خزانه وزارت چې د افغانستان پیسې آزاد کړي، یعنی سوداګر آزاد پرې خدل شول چې د پیسو لیک درا لیک وکړي. د غچاره په بانکونو کې د افغان سوداګرو ستونزې را کم کړي. اوس بهرنی شرکتونه کولی شي چې په آزاد ډول موږ ته مواد را ولیږي.
مواد مېرا چې مشکل نه وره،
خو ښاغلی احمد یار وایي دا چې په افغانستان محدودیتونه وځي شوی د غچار زموږ د پیسو د لیک را لیک چاره سخته کړې ده. په ورته وخت کې به د طالبانو مرکزی بانک وایي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په بانکي نظام کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. د دې بانک وایان صابر مومن
پلان ها و طرحهایی که زیر دست دغه
هغه طرحې چې د افغانستان بانک په پام کې درلودي تر ډیره یې عملي کړې دي او نور هم د عملي کېدو په حال کې دي. موږ په دې تیرو اتو میاشتو کې د بانکونو په برخه کې زیات پرمختګونه کړي.
د جمهوریت پړنګې دو سره په ډیرو برخو کې ستونزې پیدا شوې چې یو هغه هم بانکونه و. په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنې دو سره د بانکونو فعالیت په لومړیو کې پیل شو، خو د تیرو نه میاشتو په تیرې دو سره لا هم دغه برخه عادي شوې نه ده.
او سم یو نړیواله مسأله، د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی میرمن جل بایدن پرون یکشنبه په یو ناڅاپي سفر اوکراین ته لاړه، او هلته د اوکراین له لومړۍ میرمنې اولینا زیلینسکا سره وکتل. میرمن بایدن له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویل چې دا جګړه باید ودرول سي. سفی الله ستانکزي د رویټرز خبري اجانس په حواله راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل وحشیانه وباله او د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. لومړی میرمن جیل بایدن پرون په یو ناڅاپي سفر د اوکراین په یو لویدیځ سرحدي خارګوټي او ژهورود کې د اوکراین د ولسمشر له میرمنې اولینا زیلینسکا سره ولیدل. میرمن بایدن زیاته کړه
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول سي، او دا جګړه خورا وحشیانه ده او د متحده ایالاتونو خلک د اوکراین د خلکو سره ولاړ دي.
د اسوسییټډ پریس په وینا د دواړو هیوادونو لومړی میرمنو د سلواکیا پولې ته نږدې په یو کوچني درسي ټولګي کې سره ولیدل. تر دې دمه نه و رسنیزه شوې چې د اوکراین د ولسمشر میرمن او بچیان چیرته اوسي، ځکه هغه ځای نه و خودلی، خو ویلي و چې امنیت خوندي ده. په خپله ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د حکومت نور لوړ پوړي چارواکي بیا د جګړې له پیل تر دې دمه په پلازمینه کیف کې پاتې دي او جنگ رهبري کوي. اغلی زیلینسکا هم اوکراین ته د لومړی میرمنې د سفر ستاینه وکړه او هغه په سیمه کې د جګړې په جریان کې زړورتیا وبلله. دغه کتنه د روسیې د یرغل په لسمه اونۍ کې وشوه. تر دې مخکې بلې جګپوړي امریکایي چارواکي او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د کانګرس له څو غړو سره جګړه ځپلې اوکراین ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هم په وروستیو اونیو کې د اوکراین پلازمېنې کیف ته تللي و، څو د ملاتړ اعلانولو سربېره اوکراین ته د نړیوالو مرستو لپاره ترتیبات همغږي کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه لویدیځو هیوادونو پر روسیې فشارونه راوړي چې اشغال ته خاتمه ورکړي، خو له ټولو بندیزونو او فشارونو سره سره لا هم د اوکراین جګړه روانه ده. د وروستیو راپورونو په اساس د ماریوپول د ازوستال د فولادو په فابریکه کې د ایسار اوکراینی جنګیالیو هوډ ښودلی چې تر پایه به مبارزه وکړي. که څه هم د کیف له شاوخوا سیمو روسي پوځیان وتلي، خو د روسیې تمرکز د اوکراین ختیځ ته اوښتی څو هلته خپلې پښې ټینګې کړي او اشغال شوې سیمې له یو بل سره وتړي، هغه څه چې اوکراینی ځواکونه یې په کلکه مخه نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي زمانو ریاس نوري نیکه هلي او پیرزوینه ومني په دې برخه کې به د کونړه او روزګان دي اوسیدونکو له هغه ستونزو خبر شي چې د دوی ورځنۍ ژوند ډیر اغیزمن کړی دی. د کونړه اوسیدونکو شکایت کوي چې د سندونو او دو برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا بې برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشټوالی ژوند ډیر تریخ کړی، په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړیږي. نور په دې راپور کې
د مرکز صدآباد اوسیدونکو محمد یارچی د ګرمۍ لوجی خولو پر مخ لارې جوړې کړې وای. د دوو سندونو په پریمانو بو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نشو چې د کونړ مرکز صدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
اوس وړې پرچاوی ډېرې شوې دي، ماشومان دي، ماشی دي، ډېره ګرمۍ ده. نن سبا ټول کارونه جدي هغه په برخه کې کوبه دي، هغه په برخه وباسي او کدا وس نور دکانونو کې ماشین دي، نور وسایل دي، څوک په کار کوي، که حیاتان دي، داسې نور ټول کارونه په برخ دي. برخ ته ډېر الته ده، ځکه نوې پیسې د کارونه په برخ باندې اجرا کیږي.
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټ برېښنا تولیدوله، په اصل کې د سور تاک بند ته د وسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داوود خان حکومت لخوا په اسداباد کې جوړ شوی و چې په جنگونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلی دی. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیون ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی، خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو په اسداباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري. وایي د برېښنا نشتون لامل یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو، او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشی مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. هر دکاندار له چې ورشي سرو سترګو جوړي، برق یې نه وي، خیاط له ورشي برق یې نه وي، جنریټر والا له ورشي برق یې نه وي، هوټل والا له ورشي برق یې نه وي، کار نه کوي. سلور باندې زموږ اوس نه راځي بیټرۍ چې والو، دوه ورځې کار کوي میاشت ډونګي په 5000 روپۍ یوه بیټرۍ ده.
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي، او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي، نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم به د سپیرو دښتو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت یې تسلیم کړی، پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کمزور پخوانی برق دی، نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد بند جرمنۍ نسره دی، هغه جرمنۍ څه عذر لري. تو والی سب پخپل دغه واده ور سره کړل د چغلاړ شو، دغه خلکو سب پخپل لیدلو کی او دغه ستونزه حل کی.
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کول په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځای د برېښنا کوټونو جوړول لپاره په تیر حکومت کې سرویګان شوي وي. او اټکل شوی و چې کچیرته په دغه ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټ برېښنا به تولید کړي.
د اورزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غوړي چې کجکی له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اورزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکی بند زیان دوی ته اړولای ځکه زمکې تر اوبو لاندې شوی خو له برېښنا به بخښ کړی شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای لسیز کیږي چې د کجکی د برېښنا د بند زیانونه دی ګالي خو وای د تور چارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بیا عدالتي تورنوي او وای چې توپیری چلند ورسره کوي. رحیم الله د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دي. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبم ځکه د کجکی د بند تر اوبو لاندې سوی ده خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دوی وایي سربیره پر دې چې زیان نه دی ورکول سوی خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جی جریبم ځکه به وس د کجکی اوبو لاندې کړی مش برک نلرو زمر سره واکیان تو پیری چلان کړی دی کته پیری چلان نه یی پر دې باندې سترګې پټیږي. افغانستان یو افغانستان زکه د زمر د روزګان او به د جراوت او بم پر دې کټوله کې کی روان دي دا غو وبدي مش یلمن کنده ټول افغانستان یو افغانستان دی چې د کندار ته برکو کې بعد روزګان ته یم ورکی چې یلمن ته برکو کې بعد روزګان ته یم ورکی چې په یلمن کې فابریکا چلیږي اته د مثلا پومبا وځي پر روزګان کې نو ویل چلیږي خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نسته مزیک دې موس لاندې ست خبرونه خو مرته دې برق راکی.
د کجکی بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی چې د اورزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او د اوبو د ذخیره کاسه نیمایي د جهراوت ولسوالۍ په مربوطه ته کې ده خو برېښنا یې هلمند او کندهار تور کول شوی ده. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکو نورلا چې د کجکی د برېښنا لامل یې سیمې تر اوبو لاندې سوی دی ازادي راډیو ته داسې وویل
په یاد تر باندې موږ د ولایت څخه دا غوښتن لرو باید زموږ صدر کم چلانو نه کې موږ ځان موږ ته رسیږي موږ ته چې دی برق په 200 غنی رسیږي الته برق په یو پی بلس په 30 کیلو وات نو موږ ته باید د برق زمينه سي اول کدن کې موږ اول اکلرو اول باید موږ ته مسایده دي په سلو کې چا به ساده ځان خو ټول سل ساده ځان ټول د روزګان تر رسیږي ځکه چې ټول مزیکو د خپل لاندې کېږي د مان راځي د کېږي او بیا که ټول غه علمون کندار سره باندې ده
د کجکی د برېښنا باندې اوس مهال د یو 500 میگا واټ برېښنا ظرفیت لري. د طالبانو لوري د جنوري د میاشتې پر ولسمه نیټه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د کجکی بند برېښنا تولید برخه کې چاري په چټکی سره پر مخ ځي او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړکیا 150 میگا واټ ته لوړ شي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده. شاولیج په ترینکوټ ښار کې هوټل لري. ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي.
زه دلته وټل کوم په هوټل کې دلته د برق معنا د برق زمینه مشته نسته په خوا دولتي برق هغه کلیواټ معنا په 500 افغانۍ اوس دولتي برق کوم نسته شخصي برق دی کلیواټ په 200 افغانۍ دی معنا مشته دونه په جوړوای نسو چې د برق د ورکو دی ډیر دغه سره مخ کړی وس باید د برق دی د کجکی په برق دی راتړکیږي معنا کندار او یلمنو دغه منټکو ته پیدا رسیږي مشته هیڅ پیدا نه رسی باید مشته اول پیدا ورسیږي ځکه چې موږ د خلګو مځکی مثال ګرد در دغه د بند سیمه کې در لاندې کې باید موږ خلګو ته پیدا هم ورسیږي.
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبري وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځوابونه ویل سي نو په لارینونو بلاس پوری کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غوړم خو په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
الو سلام علیکم، مرزا محمد مهد لغمان ولایت نه میډیکل نیولای. محترم دغه ترافیکی پیښه په اړه زبدونه وایم چې ترافیکی پیښه کې ډریوران دي هر څوک باید ډیر زیات احتیاط وکړي. خو بدبختانه چې دغه تل زمنګ زمانداران واکداران او د امارت مجاهدین هم خاصه پاملرنه نه کوي، ځکه چې دوی ما خپل پستر ولیدلې بار بار چې خلکو رکشې خلکې موټرې همداسې وهلي بس تینتلی او بخنه منه ده غوخته او حال دا چه ملامت همی. نو خدای دیو که چه دا اول قانون خپل زن بنده تطبیقی بیا پا ملت بنده. نور خواه خدای پا.